دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت راز او د 2015 میلادي کال د جون 25 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان په سند صوبې کې د ګرمۍ او د قبایلي سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته یو شمیر نور راپورونه هم واورو او په پای کې به ځانګړې اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټبی پروګرام په اړه د ژغیدو لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګام خبریالانو ته وویل د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو لسره ځای ټاکنې کوي د پولینګ سټیشن دا پولینګ سټیشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه لسره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ سوي دي او یا هم نورې ګډوډ رامنځته سوی دی د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوی په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 1.5 نیټه وسوي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي له بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداراز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازی دوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوې ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوې ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنه کړل خو وی ویل چې په دې نوې ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ ته دوام ورکول سي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې بل شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات ورنه کړل د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعاله ده د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمنی دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټومي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د اټومي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل په چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې سره وکړې. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه دي پنښه کړي او نه به یې پنښه کړي. دا لغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کاله تر 2012 کاله د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسوي چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ لامل د مرسو کسانو شمیره تر 900 وشته ده. د شمالي وزیرستان به کورسوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تیروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسیدونکی د خپل حالت په اړه وایي
کیمپ کې اوس ځانده تللی شي لکه قیدي چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه رستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، لکه هر څه د فوج په انډر کې دي.
د خیبر ایجنسی د باړې کاخیلو قبلي کډوال بیا وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوې، خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوي نه دی ورکړي چې وادي ورسره سوي وي.
موږ ته خو دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي سره به مطلب راځي چې اوبه او بجلی او روډونه او ترکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم دین په مشرۍ له مرکزی حکومت سره یو شمیر اختلافات لري. دا چې د دې اختلافاتو په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز ګوند اختلاف به دغه مرکزی حکومت ته څومره ګران تمام سي، د سیاسي چارو یو کار پوهې پاړه وایي.
واکمن حکومت پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د سشال چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
دروانی خبرونی په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور ګور ګټلې ته ځانګړي سوي دي.
ګور ګټري د تر دې د وجوې دا د پارسي ژبې ته کېده او دا راوته د ګور کټرینا. د دې ګور کټري مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته.
په روان خبرونی کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو سره او یا وس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبه په مرکز کراچي او د دې صوبه په نور برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ لامل د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ لامل څخه کم 200 کسان مړسول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې کڅه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د تودوخه له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تیرو 5 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شو شمیر تر 900 اوښتی، چې تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پر ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 195 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د بېسده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمه پښپا د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچۍ کې تودوخه زور لک کم شوي خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړلو لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسانو خپل ژوند بایللی. بلخو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاو. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې لولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کیږي، خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 1 مې د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجه به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 8 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجه پرون اعلان شوې. په 150 شېبې وړاندې له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان تفصیل را سره شریک کړي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې بعد په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی. په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي، ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه. په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل سلو یا پولینګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوقار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنې کېږي. دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رای اغېشتې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نه وي شوي او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بلخوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده، مردان، چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړی دی. دغه شان جمعیت علما اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په خطه او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي، په ضلعي حکومتونه. نو دا یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې 4 ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې 4,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په 3,000 چوکور چې هغه کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کډوالو د قبالي سیمو د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول تنظیم یې د پاکستانی پوز په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېش لامل د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو 2 کډوال ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو لپاره د محل د افار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیم جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې لمخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سور د مخ کې یاد کیم ته د ننوتو د رسمي اجازت نامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکوره شوي ځوانان وژل شوي او 9 نور ژوبل شول. د دغه کیم د امنیت ذمهواري د پاکستانی پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راوستی شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په همیشه خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بے کور شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپل ماشومان او بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای، سخت حالات او بے کورای میرمن او ماشومان نفسیاتی ستوندو سره مخ کړی دي.
اجي د مو بچای جات نه چې سپاسی کا نزاړي اورس کې مخشه یو کاسه ته ویلوړي او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جدای غوې خراب ګرا دا روز اتند نه خراب شو د دفتر کې نظیر الیش کې څنګه ځان دا لا مو قسم دو په مو سره چا ځغه دا کړی یی پاو جوړا مو په دې دی وای خان صاحب اے قسم په خړای کې ولای یو وېس ګناه مې نه کړا دا نو نو سره ځا ولای یو نن ته ځل ورته کړی دا کنه.
د بکخیلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاويږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې موږ نشي تللی، د دې څخه پرسه ورکول شروع کړو نو موږ یو لاین جوړ کړی وي. آلریډي سبا وختي کار نه وتی وي، هر یو کار خپل آی ډی کارډ ورکوي، بیا پرسه ورکوي. دوا چک پوسټ دی تقریبا 300 متره سو لرې فاصله دی د روډ پورې، هغه موږ پیدل باندې تلې کوي. لیډیز هم ماشومان هم موږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي. هلته کې دوا چک پوسټ دی، دوا چک پوسټ باندې موږ چیکینګ وشي. هلته زموږ نه دا پرچې وکتله شي چې چا سره پرچا وي نو هغه ته اجازت ورکړو او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي.
د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستي کوي وایي،
ټول کیمپ پورا د فارمیشن د لاندې د پوره یو سیستماتیک په توګه سره جوړ شوی. کم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ډی ان ای او د نورو خلکو څخه څنګه کیفیتي کی زیاده هغه کیفیتي مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته. دلته سلام صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو اجیټیټ کی. ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سولوشن دی په کیمپ کې ورته شي د استلاوی د څنګه خلک بهر په پرایوټ کیمپونو کې ورخ په دې وختم پاتې کیږي د هغه پر
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلې شوی دی، هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوښه کیږي. د ده په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
زموږ غلمه شال رادیو څخاوري او سود خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیله کډوال وای چې د سنیدو لړی بشپړ سوی خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې واده ورسره کړی وي. دوی وای چې نه د اوبو او بجلی نظام بحال سوی او نه هم دلته کوم پرمختیاي کارونه پیل سوی دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه د هم ورله بحال کړل سي. بل خو د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د باړیا د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولې او دلته به ډیر ژر د بیا بحالي کارونه پیل کړي. په دې حق له نور تفصیل سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیلو قبیلې مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوې دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکول وعده کړې وي هغه نه دی پوره کړی او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وای،
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثر سره شوی و روډونه هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم سب ګولول گدلی دی څه خلک وری دی ټولونه نه ماشینونه هم تلی دی هغه ترانسفرمر هم نشته هغه نو دی وبود ټول نغټه مساله دی وبود چې په کوم ځکه ټول نشته هغه بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ دو
او د اکاخیلو کې بلی او بل مشر پولیټیکل پردی هم خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
مونږ ته خو دا ویلی وو چې دغه کې به څنګه واپسی وشي د واپسی اسره به مطلب راځي چې وب او بجلی او روډونه او ترې کتی کورونه او سکولونه او مطلب دا راځي چې هر یو سہولت او د مسپتلونه دا هر شی به مطلب راځي وستره وستره ټیکيږي ترنن تاریخ پر خو چې مونږ تلی یو د نور شین خو پرې دی چې دی وب شین از یو ضروری بل شین نشته لري خو تر اوسه پرې وب نشته لري څلور څلور میلا لري وب په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډو کې دا روري خواغه ملوي ګینه
د باډي اکاخیلو تاسو تنو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونگ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کری دی چپا کی واٹر سپلائی دا آگے کی روڈز دی آگے کی بجلی دا آگے کی سکول لے اور آگے کی اسپتال لے دا ڈوگرے پا اسپتال کار جاری دے انشاءاللہ دا دیر روان تیس تاریخ پوری وپا کی او پی ڈی کلاو شی بیا کم چیا کا خیلو کی سی ڈیز دی یا سی ایچ سیز دی نو آگا بم دیر اسا فنکشنل شوی دی اور سکی لک کار مار پات دے پاتی شو دا سکول خبرہ نو سکولونا فنکشنل شوی دی مونگ پا ٹینٹ کی شروع کری وا دا آگے دو فیزے کے بعد آگے کار کمپلیٹ کی گئی پا شارٹ ٹرم کدا و چې موږ ټرانس فور کړ او میک شپ ارنجمنت مو کو
د خیبر جن سایپ باډا کې یو وګدې مو دی پوری د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د پېښور پر وارسک روډ واقعیا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې پر وارسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې لنیمای زیات فیکټریانې بندې سوي دي او ک لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان وو نو ویره ده چې ټولي ماربل فیکټری به بندې سي چې ورسره به په زرګونو کارکونکو هم بیروزګار سي دا خبرې دوه کسانو پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړې چې پاره نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علی مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار پټه په ولړ لې او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوی دي
دو غنټو له بجلی راشي دو غنټي کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چټي کې نو وخت تقریبا چې بندولو ته تیار یو دا لوڈ ان لوڈ والا خو بیخی کپدی چې پروډکشن نشته دی ډاټسن والا فارغ دی مزدوران فارغ دی ٹریلو والا افغانستان د ډیر مال زی هغه ټول کسان فارغ دی کوم چې د کارخانه دنه مزدوران دی نو هغه بس فارغ نه ستیدی د پر نه ستیږي یاره مالک دا ورکوي چې یاره دا لیبر ز بیا راټولوم یا د استادان بیا نو بس صرف دا مجبورې د وجه کینو نو خو کار نشته دی بند دی ولاړ دی
ورسک روډ باندې د یو بل ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شیډنګ لوجې فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغ کړی دي
موږ دا چې فارغ کړی مې د لوډ شیډنګ د وجه نه لوډ شیډنګ هم فارغ کړی دا چې مطلب دا چې بجلی بینه او د دې تنخواګانې د دې د غیا موږ باندې اس بي سره راځي کیږي کنه نو لازما بیا به فارغ وزه چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازما فارغ نو د دې د وژنه کوم دل تراغه دی چې مطلب دا لازم مسله حل شي نو غي مسله مو حل شي د بجلی مسله چې حل شي
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکریټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شیډنګ لوجې بندي شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هواره نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي
دی وه کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سره کې نه ولیدي کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کې دا ټول بند شي د دې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د دې سره ریلیټډ دي کوم لکه فرض کړه د غرنا گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پک اپ والے دي لوډ ان لوډ والے دي لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی چې رتیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک صوبایي سملی ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبای ته ل خپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبای ته د بجلی پوره برخه ورنکړې شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سیاسي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې وسنی حالات پر پیدا کېدو کې د اکمن ګوند د مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي. اوس پښتنه دا چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکو څه اغیز کولای شي او کنه، بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځنګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لالارې په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه ویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایسس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهتري کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی اسولیټډ و ډېر وخت هغه اسولیټډ شو او د غلط مو هغه وښو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو ورغین پستار در شدول ملاقات اصل زرداری سر اتینشل کو.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغه کې د سند د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي او دشمن په داسې وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځله پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنی حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو قابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د حاصل زرداري سره افغانو په پی ټی آی سره خوړوله ځای وو نو پاتې شو شولو.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د استابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بنظیر بیبی به اکثر دا خبره کوله چې موږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي، اختیار نه ملاویږي. نو بیا سره هم حکومت ملاو دی، اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې. دې حد پورې حالات راغلي د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د روانې میاشتې پر 18 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس وخت د سهار لسنیمی بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښته دي. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو له سره ځای ټاکنې کیږي. د پولینګ سټیشن په 1500 بیلابیلو ضلعو کې دي. د انتخابات کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې. د انتخابات کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوې دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې دي. د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې پر نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداسې په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نن ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1940 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې یاد ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده دراوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولې شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدې شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره مرستې لاس اخیستي. مجللي کې دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دی شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته چې نو ورته په شان سره روابط ښه شي او پاکستان ځینې کړې شته چې نو ورته په شان سره روابط ښه شي. هغه په خپل سیاستونه کې د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، خو مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کانفرنس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې دمه یې لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده غځولې. دوی زیاتوي چې هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې د هغوی به عزت ستنېده نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته کړي. د دې خبرې غونډې نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشته افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غځول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیچسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے.
زمون خواهش داده چې افغان کډوال دروان کال د دسمبر تر 13 منټه پورې خپل هیواد ته ستنه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملی توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ دروان او راتلونکي کال په شپږ میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز ویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی، او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیچسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیچسیار درې اړخیزه غونډه وشي، او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او په خپل هیواد کې ځای پر ځای کېدا په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړی او پر برخلیک به باس وشي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل رپورټ کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا کې د سړو په مقابل کې ښځو ته ډېرې لږ تنخواه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده صدر کوي.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورټ له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي، او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي، او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي. یہاں پہ
اتنا زیادہ جینڈر گیپ نہیں ہے ہماری آرگنائزیشن میں، لیکن جو ابھی نئے میڈیا
زمون په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوی ټلویزیون چینلونه او رسپانې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوی جینکې کار کوي دا غي تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي، خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي، او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه به وي.
دغه رپورټ د اهم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي، او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکې ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي، او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي، او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته. مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي، او زما په خیال کې مونږ اوس هم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو. دا وګورئ چې چېرته چې کار هم کوي دیو نو تر اوسه پورې دیو ته هغې ټایپ مشکلات اوس هم مخله راځي.
دا رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامي کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر بېوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدارو خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. نجیب لالو خیل یې په اړه تفصیل راکوي.
دا څرګندونې یو شمېر غریبانانو تېره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زی د 15 لک روپیو په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځل پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحد زی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 1520 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1520 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې خېدي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري.
نوم علی خان سپین کړی بلې نه یاده 2-3000 روپۍ په دانه تلل 2-3000 روپۍ مو غریبونه پورې ډېر شاید خو څنګه مدا ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د غریبونه سره کومه کو کې په خپل ټیم کې ری میاشتو دا ځکه خاله شته چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مزدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید د مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
اوس هم ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته ورسېدلی. دا ځل د دې پروګرام موضوع د پېښور ګور ګټلې ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکی خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هر کلی وایم. نن با دا پیښور د ټول نزول او تاریخي زې ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثار او کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي. دا پیښور خار چوکیادګار نه نور خاطه اړخ او د ګنج دروازې نه نور پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تحصیبونو ډیر آثار او نخې ورته میلو شوي دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پېښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتی د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته. گورکناتھ ٹیمپل ورته وای ان سوک دام وی چیر دا گورکناتھ د وجی د دینم گورګټری دی
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټی ان دی فرنٹیر کې لیکي چې ځنه خلک وای چې گورګټلی د کور گټلینا اخستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی هغه زیاتوی چې دلته گورکناتھ نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته گورګټلی ویل شي خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې گور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او گټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته گورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویل دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د گورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه گورګټلی ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته دا گورګټلی ذکر بیا اکبر بادشاہ په آئینه اکبری او جهانگیر بادشاہ په واقعیت جهانگیری کې هم کړی دی دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایان کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دا گورګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري
دی خبرې چې کوم ثبوت آثار دی هغه مونږ ته گورګټری نه ملاویږي تحصیل گورګټری په شاور سیټی کې مین یو ځای ده دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړی ده نو هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی نو هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي وو هلته کې یو سیټی میوزیم ده په گورګټری کې هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده
دا گورګټلی په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وای چې د کوشان بادشاہ کنشک دور ستوپا او نور آثار د گورګټلی سر نږدې د شاهجي ډیری کې موندل شوي دي
او هغې کدایانې چې کوم کړی وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومږ ته وایو یا چې ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کوم یعنی شروع واده وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبره ده بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کوم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو ګریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي او بیا کوشان رازی خو د ټول نه اهم دور چې کوم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم نه د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و
دا گورګټلی موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان بچا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړي وا چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو د پاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیړنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په گورګټای کې دی نو دا یو سرای وا او دا د شاهجهان بادشاہ لور بیگم جهانارا جوړ کړی نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیره سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمری کوټه گئی دا جوړ کړی شوی مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وي دا ملي شي چې دې کې د نه یو جماعت هم شاهي جماعت د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کله بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو، پل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ، اغی دلتا دا گورگٹری اغی خپل گورنر ہاؤس کو او ایوی ٹیبل یو ایٹالین گورنر د سیکانو د ټایم نه اغه دا ویسترن گیٹ کی ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمری دا دغه آفیس او دا گورگٹری ایز ای گورنر ہاؤس یوز کړه. گورگٹری ته دام اهمیت حاصل لچ دا د پېښور دیم گورنر ہاؤس د پېښور لوم بیگ گورنر ہاؤس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کینټ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې گورگٹلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورگٹلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې. او ټولو کې غټه خبره ته کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونه ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شي وي د غن سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
په گورگٹلی کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پېښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د گوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پېښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پېښور کې گورگٹری بوا اوم سم شته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر هم شته پکې لیکن هغه گورودواره خو نشته لیکن هغه نښې خو شته سکانو مندر نشته دغه نښې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه عبادت به کولو. هغه نه پر دا پینتیرت یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېرلوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره ایسه ده دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه به راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو یا دې نه پخ کلاسې دا شاهجي ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د گورگٹلی نه موندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پېښور 2500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو، یونانیانو، هندوشای، بودھ مت د مسلمانانو دور او بیا وروسته د سکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادی او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په جواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی به د گورگٹلی او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شمو میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا گٹ ہستیاں پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران و یا فلم لکه دلیپ کومار شو، راج کپور، شاهرخ خان دو ټولو ول فوټوګرافس په دغه ډیسپلی سره د ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلې.
اوریدن کو نن مدرتا د پېښور د گورگٹلی د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.